السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د پودکاستونو د لړۍ څلورمې برخې ته او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیګانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسېده. دغه پریکړه لیک کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوست، ګڼې پریکړې او غوښتنې شاملې دي. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستاني طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشتو پورې د دوی له خاورې ووځي.
دغه پریکړه وکړه چې څوک په دې خاورې باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ نشتا، خو پاکستانی فوج خو وسلوال تنظیمونه خو په بېلابېل نامونو د طالب نه پرداش پرایادېږي. دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې قایم دی ورسره زموږ د خاورې نه ووځي.
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره دی هغه تګلاره بیرته راژوندۍ چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه، پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخ ته کښېني او هغه به بندوي. جرګې د نورو مسلو ترڅنګ د ورکوډکو شوو او وژل شوو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه وکړه. د جرګې ګډونوالو وویل چې دا د سفر پیل دی او په خبره یې دوی به هغو هیلو ته رسیږي چې ولس یې له لسیزو راهیسې په تامه دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د جرګې د دغو پریکړو او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خیبر پښتونخوا کې اعلی وزیر ویلي چې دی به له خپله اړخه له حکومتي چینلونو سره کار کوي چې د جرګې دغه غوښتنې عملي شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ د ترانزیت ټولې لارې تړلې دي. ښاغلي سانکزي دا پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه چارې افغان سوداګر ډېر زیانمن کړي دي. لزمو دی راهیسې افغان سوداګر هم وخت نا وخت د تورخم او له پاکستان سره د نورو تجارتي لارو او د غرس ترانزیتي لارو په وړاندې له پرتو خنډونو شکایتونه کوي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د اسرائیل پر یو پوځي اډه د حزب الله د بی پیلوټ الوتکو په یو پراخ برید کې څلور اسرائیلي عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبي برخو حاکمیت لري، د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 8 کیلومتره کې د بنیامینه ښار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو ګڼل کیږي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې 8 اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبي برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکنۍ جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایي بریدونه لا هم دوام لري. بلورته د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سمدستي قربان غوښتنه وکړه. پاپ دا څرګندونه پرون په سنت پیټر میدان کې وکړه او د ملګرو ملتونو د 16 ځواک د احترام او درناوي غوښتنه هم وکړه. دا وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو د غزواکو ویل چې د اسرائیلو په بریدونو کې کسان زیانمن شوي دي. د ورزش له ډګره درته وایو چې د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 نیټه د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره مخامخ شي. سیالي به د کابل په وخت ماسپښین مهال پیل شي. او د ښځو په شل اوریز نړیوال جام کې نن یوه لوبه کیږي د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ. پرون دی په دې جام کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې انګلستان سکاټلند ته او په دویمه سیالۍ کې استرالیا هندوستان ته ماتې ورکړه.